پاسیز مغاق لازادهی راڈیو ناوری ده خبری خبروانا پا خبرونو پیلو پا افغانستان و پاکستان که ده پولیو یا گوزند ده ویروس برزد ده واکسینو کمپاین پروندو شمبه رسمند پیل شویدی ده طالبانو تر واکلاندی ده امیرخوته وزارت اعلان کرده چه ده کمپاین با پندنگرهار کنر لغمان نورستان هلمند او کندهار ولایتونو که ده تلورو او پا پاتیاته وشتو ولایتونو که ده دری ورزو لپاروی دا دی وزارت ویان شرافت زمان امیر خیل وایی پا دی کمپاین که با نیشتی دولس میلیونه لپینزو کلونو کموم را ماشومانو تا دا پولیو یا گزند ساتس کی ورگرل شی. بل پلاو دا خیبر پختونخوا روخته چارواک ویلی دا اپریل یوشتمی تر وویشتمی با پاشپک دیرش زولو که نیشتی و میلیونه لپینزو کلونو کموم را ماشومانو تا دا پولیو واکسین ورکلی. افغانستان و پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې له هم پکې د پولیو یا ګوزند ویروس مثبت پیښې ثبتېږي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې تیر کال په افغانستان کې د پولیو څه باندې 40 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت لخوا رد شوې. په خیبر پختونخوا کې بیا تیر کال د دې ویروس 40 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. پولیو یا گوزند یو ویروسی ناروغي ده چې تر ډیره پرې له 50 کلونو کم عمره ماشومان اخته کیږي او د دایمي فلج سبب ګرځي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي له ایران سره مو مذاکرات خو. ټرمپ د خبره د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې خبریالانو ته کړې او زیاته کړې ده د ایران د اټومي پروګرام او په غزه کې د اوربند په تړاو د اسرایلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کوي. د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ په عمان او ایټالیا کې له دو ځلې خبرو اترو وروسته دا لومړی ځل دی چې ټرمپ دا ډول څرګندونې کوي. بل پلو ایراني چارواکو هم تاییده کړې چې له امریکا سره یې مذاکرات ښه وو او پرمختګ پکې شوی دی. د اکسوس په نوم یوې امریکایي ویبپاڼې لیکلې دي تماده د امریکا په وخت د دوشنبه په ورځ ټرمپ او نتنیاهو په ټلیفوني اړیکه کې د ایران او غزې په اړه خبرې وکړې. ټرمپ او نتنیاهو دوه اونۍ وړاندې په سپینه ماڼۍ کې کتلي وو. د امریکا له سفره تر ستنېدو وروسته د اسرایلو صدر اعظم په ویډیو پیغام کې ویلي وو دی او ولسمشر ټرمپ توافق کړی چې ایران باید اټومي وسله ونه لري. د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي پروګرام پر سر مذاکرات دوه اونۍ وړاندې پیل شول. امریکا وایي ایران دی د یورانیم له غني کېدو لاس واخلي خو ایران بیا وایي اټومي پروګرام سوله ییز اهداف لري. د روسي بیپلو ټالوتوکو او توغندیو یو ځل بیا د اوکراین پلازمېنه کیف یو شمېر نور ښارونه په نښه کړی دي. په دې بریدونو کې په خیرسون ښار کې یو تن ټپي شوی دی. دا بریدونه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له هغو څرګندونو یو ورځ وروسته دي چې ویلي وو هیله من دی اوکراین او روسیه په روانه اونۍ کې د سولې په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. بل پلو اوکراین د روسیې پر بلګراد ښار د توغندیو او بیپلو ټالوتوکو بریدونه کړي دي. د دې بریدونو له کبله د احتمالي مرګ شوبلې جزئیات خبره شوې نه دي. د اوکراین او روسیې ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو په ډګر کې بیا کرملین د اوربند په اړه څه ویلي نه دي، خو د امریکا د استازي د هغو څرګندورو هرکلی کړی چې ویلي وو اوکراین به ونه شي کولی چې له ناټو سره یو ځای شي. تمه ده په همدې روانه اونۍ کې د امریکایي، اروپایي او اوکراني چارواکو ترمنځ له روسیې سره د سولې د مذاکراتو په اړه په لندن کې ناسته جوړه شي. د راپورونو له مخې د اوکراین په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی غواړي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو ځل بیا وګوري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ خبرداری ورکړی که چرته د اوکراین او روسیې ترمنځ ژرور بندونه شي امریکا به له دې مذاکراتو ووځي. او د امریکا د ولسمشر مرستیال جی دی وانس او د هند صدر اعظم نندرا مودی پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې پرمختګونه شوي دي. روټرز خبري ایجنټس د راپور له مخې دا پرمختګ په داسې حال کې دی چې هند هڅه کوي د امریکا د لوړو طرفو مخه ډب او د ټرمپ د ادارې ملاتړ ترلاسه کړي. جی دی وانس د دوشنبه په ورځ د خیری کاري سفر په ترڅ کې هند ته تللی دی. د امریکایي چارواکو په خبره جی دی وانس تاج محل ته تللی او په جیپور ښار کې وینا درلوده. د مودی د دفتر د بیان له مخې دواړو مشرانو د انرژي، دفاع او د ټکنالوژۍ په برخه کې د همکاریو پر پراختیا خبرې کړې دي. د ټرمپ اداره بیا وایي هند او امریکا د سوداګرۍ د دوام لپاره پر یوې حل لارې هوکړه کړې ده. نندرا مودی د نړۍ له رهبرانو لومړی هغه و چې د ټرمپ د دویمې کاري دورې له پیل وروسته یې له هغه سره وکتل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول بجوړ روغ او صحت مند به اوسئ. د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زه دیانا صلحی ستاسو ښوونکی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم. او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې نیمالتیا وکړئ. البته زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د مادې ډولونه، چې د درویشتمې صفحې څخه پیل تر دیرشمې صفحې پورې به دوام ولري. دویم څپرکی دریم لوست اووم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، د مادې ډولونو ته که چیرې موږ او تاسو ځیر سو، ماده پر دوو برخو باندې ویشو، چې یو خالص مواد او بل هم نه خالص مواد. چې یو هم د هغوی څخه راځو، لومړی موږ او تاسو خپله په مخلوطونو باندې غږیږو چې مخلوطونه څه ډول مواد دي. د لوست په موضوعاتو کښې ګرانو زده کوونکو، البته موږ او تاسو خپله مخلوط پیژنو، د مخلوط ډولونه پیژنو، محلولونه به وپیژنو او د محلول اعضاو به هم وپیژنو او بحث به پرې وکړو. ملتیا مې وکړئ ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې موږ او تاسو مخلوط وپیژنو، په مخلوط باندې وغږیږو، ګرانو زده کوونکو، تاسو په خپل کور کښې البته د خپلې خوښې څښاک برابروئ. تاسو فکر وکړئ چې د خپلې خوښې د څښاک د برابرولو لپاره تاسو کوم کومو اعضاو ته اړتیا لرئ، کومو اعضاو ته اړتیا لرئ، یا هم په دغه مخلوط کښې، یا هم په همدغه د خوښې څښاک چې تاسو برابروئ، په دې مخلوط کښې هغه ذرات چې تاسو سره یو ځای کړي، یا هم هغه مواد چې تاسو سره یو ځای کړي، آیا هغه ذرات له منځه تللي دي، او یا هم په هغوی کښې د هغوی رنګ په ټولو برخو کښې یو شان ده؟ د دې لپاره چې موږ او تاسو دې ته ځواب ورکړو، موږ او تاسو د خپلې خوښې څښاک انتخاب و. البته موږ د خوښې څښاک ده د آم جوس، د کیلې جوس، البته داسې نور مختلف څښاکونه دي چې موږ او تاسو یې انتخابو. نو که چیرې وګورو، د کیلې جوس د برابرولو لپاره موږ او تاسو لومړی کیلې ته اړتیا لرو، شیدې ته اړتیا لرو، بوره، قیماک، ملایی، البته مغزیانه او داسې نور دي، البته هم هغه وسیله چې په هغه کښې همدغه مواد یو له بل سره مخلوطیږي. نو ګوري، څونه و موادو او څونه و اعضاو ته موږ اړتیا پیدا کړه، کله چې موږ دا څول سره یوځای کوو او بعد هغه چش کېږي، ټول مواد یو په بل کښې حلیږي او موږ لپاره چش جوړیږي، یو د خوښې څښاک مو برابریږي. البته چې دغه نو مواد چې یو له بل سره یوځای کېږي، موږ او تاسو وایو چې دې ته مخلوط ویل کېږي. چش ویل کېږي؟ مخلوط ویل کېږي. راځو وایو چې مخلوط څه شی ده، یا هم څه شی دی. مخلوط هغه مواد دي چې له دوو یا زیاتو توکو څخه کېدای سي چې جوړ شوي وي، یا هم رامنځته سوي وي، داسې چې د هغوی جوړونکي توکي په خپل ځان کښې، یا هم هغه خپل خواص په مکمل ډول د لاسه ور نه کړي. دې ډول موادو ګډولو ته البته موږ او تاسو مخلوط وایو. که چیرې موږ او تاسو وګورو، دغه مخلوطونه ګرانو زده کوونکو په زیاتو مختلفو موادو کښې هم رامنځته کېږي، او په یو نوو موادو کښې هم رامنځته کېږي. که چیرې موږ او تاسو وګورو، د مختلفو موادو مخلوطول یا که ترکیب ته ځیر سو، په دې تصویر کښې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو غوښه او سبزیجات په نظر کښې نیسو. غوښه یو نوع مواد دي او سبزیجات بل نوع مواد دي، نو ځکه ورته مختلف موادو مخلوط وایو. د کوم موادو؟ د مختلفو موادو مخلوط وایو. خو کېدای سي چې دغه مخلوط خپله په یو نوع موادو کښې هم رامنځته سي. البته موږ او تاسو وایو چې دا نوع مخلوط ته بیا که چیرې ځیر سو، د دوی موادو هغه اندازه او خواص چې ده په ټولو برخو کښې یو شان جوړښت لري، یو رقم ده. د بېلګې په توګه که چیرې د لیمو جوس په نظر کښې ونیسو، د لیمو جوس په مخلوط کښې تاسو وګورئ په دواړو جسمونو کښې، البته موږ او تاسو لیمو ده، البته یخ ده، او داسې مالګه، بوره، او یخ هم کېدای سي چې نور وي، خو ټولو مواد یې ټوله یو شان دي، یو نوع دي. نو ځکه وایي چې دا د یو نوع موادو مخلوط، او هم هغه د مختلفو نوع موادو مخلوط ده. ګرانو زده کوونکو، تاسو په لاندې ترکیباتو کښې وګورئ، د دوی ترمنځ تاسو توپیرونه وښایست. البته زه په لومړي تصویر کښې خاوره او اوبه وینم، انشاءالله چې تاسو به هم همدا تصویر همدغه مواد ویني. دلته موږ او تاسو د خاورو او اوبو مخلوط ده، چې د خاورو د اوبو مخلوط څخه موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه خټه رامنځته کېږي. خو په دې ځای کښې بیا موږ او تاسو یوازې او یوازې د شیدو مخلوط وینو، چې دلته موږ او تاسو وینو چې یوازې د شیدو مالیکولونو څخه دا مخلوط رامنځ، یعنی د یو نوع مالیکولونو یا د یو نوع موادو څخه رامنځته سوې ده، چې په ټولو برخو کښې یو شان جوړښت درلودونکې ده، یو شان خواص درلودن کې ده او په لمړي تصویر کې مړه تاسو خاور او وبوینو البته چې دا مختلف مواد دي د مختلفو موادو مخلوط ده چې مخکې مو هم ویل چې د یو او یا هم د څو نوع موادو یو ځای کېدلو ته مړه تاسو څه وایو مخلوط وایو کېدای شي چې نور نور مختلف مثالونه هم مړه تاسو څه کړو په نظر کې ونیسو بیا هم ولرو البته ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو راځو د ذراتو له مخې د مخلوط ډولونه وایي دا چې موږ او تاسو خپله روزمره هره ورځ د مخلوطونو سره مخامخ کیږو د هغوی سر سروکار لرو نو مخلوط چې د ګرانو زده کوونکو مختلف ډولونه لري البته موږ او تاسو وایو چې خپله جامد په جامد کښې مایع په مایع کښې یا هم جامد په ګاز کې جامد په مایع کښې دا هم ټول د مخلوطونو د ډولونو څخه دي البته زیات نور مثالونه هم لرو ګاز په مایع کې ګاز په جامد کښې دا ټول ډولونه د مخلوط ډولونه دي نو پر هماغه اساس باندې ګرانو زده کوونکو راځو خپله مخلوطونه چې دي عمومي موږ او تاسو په دوو برخو ویشو چې یو متجانس مخلوط ده بل غیر متجانس مخلوط ده لومړی په متجانس مخلوط باندې غږیږو ګرانو زده کوونکو متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کېږي چې کېدای سي په ټولو برخو کښې یو شان خواص درلودونکي وي د څه نوع خواصو درلودونکي وي د یو نوع خواصو درلودونکي وي چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو د بېلګې په توګه ښه مثال یې د چایو او د بورې مثال ورکوو که چېرې تاسو په یو ګیلاس چایو کښې یو کاشک بوره اضافه کړي دغه بوره د یو کاشک په واسطه سره حلوو کله چې حل کړو موږ او تاسو وینو چې د بورې خوند د همدغه ګیلاس په ټولو برخو کښې په یوه اندازه سره رسېدلی دی یعنې دا چې ټوله چای څنګه خوند اخیستی دی خوش خوند اخیستی چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایي یعنې په ټولو برخو کښې د یو شانو خواصو درلودونکي دي البته ښه مثال یې هم خپله د مالګې او اوبو مثال ورکولی سو که چېرې دې مثال ته تاسو ځیر ته یي موږ او تاسو یو ګیلاس اوبه په نظر کښې ونیسو او غواړو چې په دې اوبو کښې یوه اندازه مالګه یا هم یو مقدار مالګه څه شي کړو حل کړو کله چې دغه مقدار مالګه په اوبو کښې حلیږي او بیا موږ او تاسو د یو کاشک په واسطه هغه حلوو په مکمل ډول سره وینو ګرانو زده کوونکو چې د مالګې خوند ټوله په همدغه ګیلاس کښې څه شوې ده حل شوې ده یعنې دا چې ټوله اوبه تریو خوند اخیستی دی یعنی دا چې موږ او تاسو وایي چې د مالګې خواص د همدغه اوبو په ټولو برخو کښې یو شان په یوه اندازه سره څه شوې ده حل شوې ده نو دې ډول موادو ته یا دې ډول موادو مخلوط ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو کېدای سي چې د اوبو او د هوا مثال هم په نظر کښې ونیسو راځو ګرانو زده کوونکو اوس د دا چې موږ او تاسو خپله مخلوط وپېژند د مخلوط د ډولونو څخه یو هم موږ او تاسو چې دوی مختلف ډولونه لري جامد په جامد کې جامد په ګاز کې جامد په مایع کې مایع په مایع کې مایع په ګاز کې مایع په جامد کې البته دا ټول د هغوی ډولونه یو هم متجانس مو ولوس راځو د لوس په دې برخه کښې البته موږ او تاسو غیر متجانس مخلوط پېژنو چې دا غیر متجانس مخلوط بیا څه ډول مخلوط ته ویل کېږي تاسو وګورئ د نوم څخه که چېرې وګورو د متجانس سره یو د غیر کلمه څه شوې ده اضافه شوې ده نو غیر متجانس مخلوطونه چې دي ګرانو زده کوونکو هغه مخلوطونو ته ویل کېږي چې د دوی چې دي په ټولو برخو کښې د یو شان خواصو درلودونکي نه دي د یو شانو خواصو درلودونکي نه دي بلکې د دوی خواص دي یو له بل سره توپیر لري فرق لري کېدای سي چې د یو لوښي په یوه برخه کښې زیات اوسي په بله برخه کښې کېدای سي چې د هماغه مخلوط خواص شي اوسي کم وجود ولري چې دې ډول موادو مخلوط موږ او تاسو غیر متجانس مخلوط وایو د بېلګې په توګه که چېرې وګورو خپله د اوسپنې او د شګو مخلوط په نظر کښې ونیسو د اوسپنې او شګو مخلوط که چېرې وګورو کېدای سي د اوسپنې ذرات او د شګې دانې یو د بل سره یو ځای کړي کېدای سي چې په یوه برخه کښې د شګو شمېر زیات اوسي او په بله برخه کښې د اوسپنې ذرات کېدای سي څه شي اوسي زیات اوسي نو دغه ډول مخلوط ته موږ او تاسو غیر متجانس وایو ځکه چې کېدای په ټولو برخو کښې یو شان خواص درلودونکي نه دي شګې ځلا او اوسپنې ځان ته جلا نوع مواد دي او یو هم موږ او تاسو ښه بېلګه یې خپله د خړې اوبه په نظر کښې ونیسو خړې اوبه چې دي ګرانو زده کوونکو وینو چې د دوی مقدار او د دوی خواص دي په ټولو برخو کښې یو شان نه ده یو هم ښه مثال د ګلدانۍ او د خاورې مثال هم ورکولی سو چې دا هم خپله د غیر متجانس مخلوط څخه عبارت دی ردو گران زده کون کو مور او تاسو د مخلوط ډولونه و پیژندل، د مخلوطونو د توکو د بیلولو لار پیژنو چې څه ډول کولای سو چې مخلوطونه یو له بل څخه چی شي کړو بیل کړو. په دې خو باندې پوه سولو چې مخلوطونه څه ډول رامنځته کیږي، اوس څنګه کولای سو چې خپله د مخلوطونو یا د مخلوط توکي یو له بل سره بیل کړو. البته که چیرې وګورو که د مخلوطونو توکي یو له بل څخه کیدای سي چې البته یو ځای سي او په نتیجه کې یا هم کیدای سي چې مور او تاسو یې بیل کړو، دا هغوی څخه خالص مواد په لاس را دي چې دغه خالص مواد کې داسې مور او تاسو په مختلفو لارو سره لاسته راوړو چې یو هم د هغوی څخه خپله د بړاس طریقه د ګرانو زده کوونکو چې د بړاس په طریقه باندې مور او تاسو کولای سو ښه مثال د مالګې او د اوبو مخلوط په نظر کې ونیسو. کیدای سي چې د مالګې څخه مور او تاسو البته د اوبو څخه مالګې مخلوط چې کړو مالګه ورڅخه بیل کړو. څنګه که چیرې وګورو مور او تاسو د مالګې محلول ته خپله حرارت ورکوو، د حرارت او تودوخې په نتیجه کې هغوی په ایشېدو راځي. کله چې ایشېدل د هغوی د اوبو مالیکولونه چې کیږي د حرارت په ډول سره بړاس کیږي او په نتیجه کې هغه مالګه د لوښو په تل کې رسوب کوي چې دا ډول طریقې ته مور او تاسو بړاس وایي. په دې ډول سره مخلوط توکي یو له بل سره چی شوه بیل سوه. یو ښه لاره ګرانو زده کوونکو خپله د تقطیر عملیه ده چې یو په سړوونکي لوښي کې کولای سو د هغوی څخه یو هم زیاتو جامد موادو لپاره مور او تاسو د سپلیمیشن په نوم سره یوه طریقه لرو چې په دې طریقه کې بیا زیات مخلوط مواد چې دي یو له بل سره کولای سو چې څه کړو جلا کړو. چې دا سبلیمیشن طریقه یوازې او یوازې کېدای سي چې د جامد موادو لپاره مناسب اوسي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو محلولونه پیژنو. د لوست د محلولونو برخې ته راغلو چې په دې برخه کې البته موږ او تاسو محلول پیژنو چې محلول که چیرې موږ او تاسو وګورو موږ او تاسو وویله چې خپله متجانس مخلوط ته موږ او تاسو محلولونه هم ویلی سو چې په ټولو برخو کې د یو شان خواصو درلودونکي دي. نو په همهغه اساس ګرانو زده کوونکو راځو محلولونه په دوو اساسي برخو باندې ویشو چې یو عبارت د محلل څخه چې د حل کوونکي مادې په نوم سره هم یادیږي او بل هم کېدای سي چې د حل مادې په نوم سره ونمو چې دوی د حل کېدونکي مادې څخه یا هم د حل کیدونکو ماده په نوم سره هم یادیږي. لومړی راځو محلل ماده پیژنو. هر هغه ماده چې کېدای سي نور مواد په خپل ځان کې حل کړي عبارت د محلل څخه دي. چې دا هم مور او تاسو وایي ښه مثال البته د بورې او د اوبو مثال ورکولای سو. دا چې خپل مور او تاسو وایي محلل هغه نه و محلول ته ویل کیږي کوم چې نور مواد په خپل ځان کې چی کوي حلوي. البته چې دلته محلل اوبه دي، اوبه یو محلل ماده ده، اوبه یو حل کوونکې ماده ده چې نور مواد په خپل ځان کې چیش کوي حلوي. البته بوره مالګه او داسې نور په خپل ځان کې حلوي. او هو دوهم د ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو ویل د محلولونو اجزاوي یو هم حل ماده ده یا هم حل کیدونکې ماده ده چې د نوم څخه له موږ او تاسو پوهیږو چې دا بیا هغه ماده ته ویل کیږي چې خپل په حل کوونکې کې یا هم په حل کوونکې ماده کې حلیږي. البته موږ او تاسو منحله ماده هم ورته ویلی سو. هغوی لکه د بوره او مالګه چې بوره هم خپله منحله ماده ده او مالګه هم خپله منحله ماده ده چې کېدای سي په حل کوونکې ماده کې چی شي سي حل سي، یعنی په اوبو کې حلیږي، په غوړي کې حلیږي او داسې نور مواد کې کېدای سي چی شي سي حل سي. چې دې ته بیا موږ او تاسو حل کوونکې یا هم منحله ماده وایو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې اوس موږ او تاسو وایو چې د محلولونو په جوړښت کې آیا د کتلې مقدار هغه پایښت یې ثابت پاتې کیږي او یا که بدلون پیدا کوي. البته ګرانو زده کوونکو وګورئ د کتلې د بدلون چې که چیرې موږ او تاسو وګورو موږ وایو چې دوی چې دي د محلول په جوړېدلو کې، یعنی کله چې یو محلول جوړیږي د محلول د اجزاو مقدار هیڅ وخت بدلون نه مومي، ځکه چې د هغوی د حل کیدونکې مادې کتله چې ده د هغوی د محلل د کتلې او د محلول کتله یو له بل سره چی شي ده یو شان او مساوي ده. نو ځکه چې دوی کتلې مقدار بدلون نه مومي. لکه څنګه چې تاسو وینئ د محلول کتله مساوي کیږي د محلل کتله جمع د حل کیدونکې مادې کتله، یا هم د حل کیدونکې مادې کتله د محلل د کتلې د یوځای والي څخه مجموعه مساوي ده د محلول په کتلې سره. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې چې موږ تاسو ارزونه لرو. په ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې لومړی سوال د مخلوط ډولونه څه دي، دوهم سوال متجانس مخلوط تعریف کړي، دریم سوال د محلل او منحله مادې ترمنځ توپیر وښایاست، او څلورم سوال د مخلوطونو د سپلیمیشن طریقه څه ډول یو طریقه وه. چې ستاسو سره به د نوټ کتابچې او قلمونه وي تر څو دا سوالونو ته به ځواب ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده په کیمیا کې مهم مفهومونه، چې دریم څپرکی دریم لوست د درویشتمې صفې څخه پیل تر دودیشمې صفې پورې دوام ولري. تاسو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو مخکې لوستلي وه چې په کیمیا کې یو هم له مهمو مفهومونو څخه چې باید یادونه یې وسي هغه سمبول دی. سمبول خپله د یو نوم، ادرس یا یو ځای یوه لنډه نښه سمبول بلل کېږي، خو په کیمیا کې د یو عنصر لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول ویلای سو. یعنی هر عنصر ځانته ځانګړي سمبولونه لري چې یوازې او یوازې په هغه عنصر پورې مربوطېږي، یعنی بل یا عنصر ته به نه کارول کېږي. ځینې وختونه داسې عنصرونه وجود لري چې د هغوی د نوم یا د هغوی د نوم لومړی توري یو بل ته سره ورته دي. نو د همدې ورته والي پر اساس ګرانو زده کوونکو موږ ویلي وه چې سمبولونه د هغوی د نوم مربوط یو او یا دوه حرفه کیدلی سي. د بېلګې په توګه د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر تاسو ګورئ هایدروجن یې نوم دی خو په ایچ توري سره، یعنی د هغوی د نوم څخه یوازې ایچ چې سوی دی د سمبول په توګه اخیستل سوی دی. او په همدې ترتیب تاسو کاربون وینئ چې د کاربون عنصر د لومړی حرف چې سی ده په سی سره د کاربون سمبول ښودل سوی دی. او په همدې ځای کې تاسو وګورئ ګران زده کوونکي د هیلیم عنصر لرو چې د هیلیم عنصر سمبول بیا ایچ ای ده. ایچ ای ګوري د هیلیم عنصر او د هایدروجن عنصر، که چیرې د دواړو لپاره یوازې هایدروجن انتخاب شوی وای نو کیدای شي چې د دوی تر منځ توپیر مو نسوای کولی. خو بیا هم ځینې وختونه ځینې توپیرونه موږ او تاسو د هغوی د اټومي نمبرونو پر اساس هم کولی سو، چې د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یو او د هیلیم عنصر چې د اټومي نمبر دوه ده. راځو ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې برخه کښې یو جدول وینئ، چې د جدول په دې برخه کښې وینئ چې عنصرونه راکول سوي دي، د عنصرونو سمبولونه راکول سوي او همدې ترتیب د هغوی اټومي نمبرونه ترتیب سوي دي. لکه څنګه چې وینئ هایدروجن چې په ایچ توري سره یې سمبول ده، اټومي نمبر یې یو ده، او هیلیم چې ده ایچ ای سمبول اټومي نمبر یې دوه، کاربون سمبول یې سی او په همدې ترتیب اټومي نمبر یې شپږ، نایتروجن چې سمبول یې ان ده او اټومي نمبر یې اووه ده. چې په همدې ترتیب تاسو وینئ چې ټول همدې شان سره ترتیب سوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو د یو له مهمو مفهومونو څخه یو هم فورمول لرو، چې کله مو سمبول وپېژند فورمول هم اړتیا ده چې باید وپېژنو. فورمول چې د خپله په یو مرکب شي د عناصرو د سمبولونو په کومک ښودلو کې، دې برخې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو، او یا هم داسې تعریفولی سو چې د یو مرکب لنډې اختصاري نښې ته کیمیاوي فورمول ویل کېږي. یعنی کله چې دوه مختلف اټومونه په خپل منځونو کښې یو ځای شي او تعامل ترسره کړي، نو د دوی له یو ځای والي یا د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې یو مالیکول او یا هم مرکب لاسته راځي، چې دغه مرکب خپله د همدې مرکب یو اختصاري نوم چې په مرکب کې د موجودو عنصرونو په سمبولونو باندې سمبال دی، دې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو. او یا هم که چیرې دغه کیمیاوي فورمول په یو مرکب کښې د شامل عنصرونو شمیر موږ او تاسو ته په ګوته کړي، او یا هم کیدای شي چې د دې فورمول په واسطه وکولی شو چې د مرکب د شامل عنصرو تر منځ د هغوی نسبت هم معلوم کړو. یعنی دا چې کله په مرکب کښې موږ او تاسو ته د اټومونو تعداد او شمیر هم راته په ګوته کولی سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ ګرانو زده کوونکو، په دې جدول کښې موږ او تاسو مرکبات او په همدې ترتیب د هغوی فورمولونه ترتیب کړي دي، چې لومړی مرکب د کاربون ډای اکساید په نوم سره یادېږي، چې فورمول یې ده سی او دوه، یعنی یو اټم دوه کاربن او دوه اټم اکسیجن یو ځای شوی دی. کاربن ډای اکساید مرکب ورڅخه لاسته راغلی. مګنیزیم اکساید، مګنیزیم اکساید، مګنیزیم عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کړی او په نتیجه کې مګنیزیم اکساید مرکب ورڅخه لاسته راغلی چې دای د دوی هغه کیمیاوي فرمولې دی او یا هم کیمیاوي فرمول نه دی او مرکب اهم د مرکباتو نمونه دي. لزو ګرانو د کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو ویلانس وایو چې ویلانس هم یو لو هغو مهمو مفهومونو څخه شمیرل کیږي چې موږ او تاسو باید په کیمیا کې ورسره آشنا شو. ویلانس چې د خپل کله چې یو سونه او عنصرونه یو د عنصرونو اټومونه یو له بل سره یو ځای کیږي او د دې ترمنځ کیمیاوي تعامل ترسره کیږي او د دې ترمنځ هغو اټومونو ترمنځ اړیکه منځته راځي. کوم اړیکه چې د دوی ترمنځ راځي دغه اړیکې د ټینګولو او د محکم یا مستحکم کولو لپاره یوه قوه رامنځته کیږي چې همدا قوه خپله د ویلانس په نوم سره یادیږي. او یا هم داسې هم ویلی سو که چیرې نجیبه غازات په نظر کې ونیسو، نجیبه غازات خپله بې اثره یا خونسا غازاتو په نوم سره هم یادیږي، ځکه چې دا ډوله غازات چې دي خپله په عادي شرایطو کښې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په شمېر کې زیاتوالی کموالی نه قبلوي. او هغه عناصر دي چې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په بایللو، اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایشېدلو مایل نه لري، یعنی د دوی الکترونونو اعظمي شمېر پوره وي. نو همدغه حالت که چیرې یو اټوم په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمېر د پوره کولو مایل ولري، همدغه مایل ته خپله ویلانس ویل کیږي. که څه هم ځینې وختونه یو ویلانسه، دوه ویلانسه او څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. مثلا هغه عناصر که چیرې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو اعظمي شمېر د پوره کولو لپاره یا هم د اوکتیت حالت د پوره کولو لپاره یو الکترون بایللو ته او یا هم یو الکترون اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښېدلو ته د دې مایل ولري یا رزو ولري، دې ډوله عناصرو ته موږ او تاسو یو ویلانسه عنصرونه ویلی سو. او که چیرې هغه عنصرونه چې بیا په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمېر د پوره کولو لپاره دوه الکترونونه وبایلي او یا هم دوه الکترونونو اخیستلو او یا هم په شریک ډول کښېښودل سي، دې ډوله عناصرو ته بیا موږ او تاسو دوه ویلانسه عنصرونه ویلی سو. په همدې ترتیب څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو اوکتیت حالت او یا هم د وروستي قشر اته الکترونی کیدل وایو. ګرانو زده کوونکو، اوکتیت حالت خپله هغه حالت ته ویل کیږي کله چې یو عنصر یا د یو عنصر اټوم د یو بل عنصر اټوم سره دلته د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کیږي او دوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون اخیستلو او یا هم څو الکترونو اخیستلو ته اړتیا پیدا کړي او یا هم میل ولري، او د دې لپاره تر څو دوی خپل په اخري مدار کښې خامخا باید اته الکترونونه پوره کړي، دا حالت ته موږ او تاسو اوکتیت حالت ویلی سو. او یا هم په وروستي قشر کې اته الکترونی کیدل ویلی سو. نو په همدې ترتیب د یو اټوم په اخري مدار کښې چې هر څو الکترونونه وجود ولري او اټوم خپله د اته الکترونو د پوره کولو لپاره کوشش او هڅه کوي تر هغه وخته پورې تر څو چې دوی خنثی حالت غوره کوي او وکولی سي چې په نتیجه کښې دوی په خپل اخري مدار کښې باید اته الکترونونه پوره کړي چې دې حالت ته اوکتیت حالت ویلی سي. او د یو شي یادونه باید وسي، دا چې د هر اټوم الکترونونه چې دي هغوی کوشش کوي چې اول خپل د اخري مدار اته الکترونونه خامخا باید پوره کړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول په لومړي ګروپ کښې کوم عناصر چې وجود لري هغوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري. نو کله چې یو الکترون ولري دوی اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي. هغه عناصر لکه لیتیم، سوډیم، پوتاشیم، روبودیم، سیزیم او فرانسیم. په همدې ترتیب هایدروجن هم د دوی د جملې څخه شمېرل کیږي چې دوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري او اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو دوی اوکتیت حالت پوره کړي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، په دوهم ګروپ کې بیا هغه عناصر چې په خپل مدار کښې دوه الکترونونه ولري وجود لري، یعنی دوی بیا شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي او یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، لکه بیریم، مکنیزیم، کلسیم، استرانیشیم، باریم او رادیم چې دا هغه عنصرونه دي چې په خپل اخري مدار کې دوه الکترونونه لري، خو شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب کوم عناصر چې په اووم ګروپ کښې د دوراني جدول کرار لري، هغوی بیا په خپل اخري مدار کښې اووه الکترونونه لري او فقط یوازې یو الکترون ته اړتیا لري چې اته الکترونونه یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، چې عبارت د فلورین، کلورین، برومین، آیودین او ارګون څخه دي. ګران زده کوونکو، تاسو په دې تصویر کې تاسو وینئ چې سوډیم عنصر د فلورین سره تعامل کوي. سوډیم عنصر چې د په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري، خو د فلورین عنصر چې د په خپل اخري مدار کښې اووه الکترون لري، ځکه چې سوډیم چې د لومړي د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري، چې موږ او تاسو وویل د لومړي ګروپ عناصر چې دی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري، او په همدې ترتیب یو ولانسه عنصر هم بلل کېږي. او فلورین چې بیا د هغه اووم ګروپ د عناصر څخه شمېرل کېږي چې په خپل اخري ګروپ کې اخري مدار کښې اووه الکترونونه لري او یو الکترون ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت پوره کړي. نو د دې لپاره اسانه ده چې سوډیم خپل یو فلز دی، او فلزات چې وه موږ او تاسو ویلي وه چې زیات وخت الکترونونه بایلي یا هم الکترونونه د لاس ورکوي، ځکه چې د دوی آینایزیشن انرژي کمه ده. نو په همدې ترتیب سوډیم عنصر خپل الکترون و فلورین ته ورکوي او فلورین به اوکتیت حالت غوره کړي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو آیون پېژنو، چې آیون هم یو له مهمو مفهومونو څخه شمېرل کېږي. آیون یوه لاتیني کلمه ده چې په پښتو کې د در په در، خاورې پر سر او سرګردانه معنا لري، او په کیمیا کښې یا هم د کیمیا په اصطلاح کې هر چارج لرونکي ذرې یا هر چارج لرونکي اټوم ته آیون ویل کېږي، یا همداسې کله چې د یو اټوم په پروتونونو او الکترونونو په شمېر کښې بې نظمي رامنځته سي، ګډوډي رامنځته سي، نو یو اټوم په آیون باندې بدلېږي، او کله چې د یو اټوم خپل الکترون د لاسه ورکړي او یا هم الکترونونه یې کم سي، یعنی هر څومره چې دوی الکترونونه د لاسه ورکوي الکترونونه یې کمیږي او په مقابل کښې یې پروتونونه اضافه کېږي، یعنی پروتونونه یې زیاتېږي. نو دا چې پروتون خپل یو مثبته چارج لرونکې ذره ده، مثبت چارج ورباندې اضافه کېږي، نو په همدې خاطر وایي چې دا مثبت آیون ده. او کله چې بیا یو اټوم الکترون واخلي، نو په دې وخت کښې بیا پروتونونه کمیږي او په مقابل کښې یې الکترونونه زیاتېږي، چې منفي چارج ورباندې زیاتېږي. نو ځکه چې الکترون خپله یو منفي ذره ده، نو دغه آیون ته بیا موږ او تاسو منفي آیون ویلی سو. مثلا د لیتیم آیون چې ده مساوي ده په مثبت یو سره، او د سوډیم آیون مساوي دی په مثبت یو سره، د نایتروجن آیون مساوي دی په منفي درې سره. په همدې ترتیب د اوسپنې آیون چې ده مساوي ده په منفي دوه، او داسې نور مثالونه هم شته چې تاسو په دې لاندې جدول کې وینئ چې ځای پر ځای شوي دي. د هر یوه آیونونه هم په همدې ترتیب شوي دي. آیون چې ده خپله په دوو ګروپونو ویشل سوي، یو ساده آیونونه، دوهم مرکب آیونونه. ساده آیونونه هغه آیونونو ته ویل کېږي چې د یو اټوم څخه تشکیل شوي وي، لکه فلوراید، کلوراید، برومایډ. او مرکب او یا هم ترکیبي آیونونه بیا هغه آیونونه ته ویل کېږي چې د دوو یا څو اټومونو څخه جوړ شوي وي، او په کیمیاوي تعاملاتو کښې هم د یو عنصر په شان عمل کوي. د بېلګې په توګه پر کلوراید دی، فاسفیټ دی، سلفیټ دی، او په همدې ترتیب نایتریټ دی، چې تاسو یې په همدې ترتیب په سمبولیک ډول سره هم ویني. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست دې برخې ته راورسېدلو چې د ارزونې برخه ده. د ارزونې په برخه کې څو سوالونه دي، چې لومړی سوال سمبول تعریف کړي، دوهم سوال آیون څه شی دی، دوهم سوال د لومړي ګروپ د عنصرونو ولانس مساوي دي په څو سره، او څلورم سوال آیونونه په ګروپونو باندې په څو ګروپونو باندې ویشل شوي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلې او احترامات می ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځلې بیا د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده سایکلو الکانونه، چې د 22مې صفې څخه پیل تر 10مې صفې پورې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی دریم لوست ټولګي نهم مضمون کیمیا. زه ګرانو زده کوونکو، سایکلو الکانونه پیژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي وه چې خپله سایکلو الکانونه چې دي هغوی د الفاتیک مرکباتو د ډولونو څخه شمیرل کېدله، چې سایکلو الکانونه چې دي هغوی د کاربون د اټومونو چې خپله د حلقې په بڼه وصل وي عبارت د سایکلو الکانونو څخه دي. چې د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی مرکب خپله د سایکلو پروپان په نوم سره یادیږي، چې ډیر ساده مرکب ده. او په همدې ترتیب دوی چې د درې اټومه کاربون درلودونکي دي، که چیرې د هوملوک د سلسلې پر اساس وګورو، د دوی عمومي فرمول دی CnH2n، چې سایکلو پروپان چې موږ او تاسو ویله د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی او تر ټولو ساده مرکب بلل کیږي. دوی چې دي د ځینو هوملوګونو پر اساس باندې موږ او تاسو کولی سوچی داسې ترتیب کړو. د بیلګې په توګه سایکلو پروپان، که چیرې موږ سایکلو پروپان مرکب ته متوجه اوسو، دا د دوی هغه د هومولوګ پر اساس عمومي فرمولونه دي، او په همدې ترتیب د دوی سایکل یا هم جوړښتونه او ساختمانونه دي چې موږ او تاسو وینو. په دې ځای کښې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یوه یا هم یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او په عین وخت کښې د دوی ترمنځ دغه اړیکه یو سایکل یې جوړ کړی یا هم حلقې ته ورته بڼه یا هم جوړښت یې رامنځته کړی دي. په همدې ترتیب دا سایکلو پروپان ده. ځینې نور سایکلونه هم شته یا هم سایکلو الکانونه هم شته، چې د هغوی نوم ایښودنه په دې طریقې سره داسې ترسره کوو چې لومړی به موږ او تاسو خپله د الکان نوم اخلو، یا مثال د سایکل کلمه اخلو، بیا وروسته موږ او تاسو کولی سو چې خپله د الکان نوم ورسره اضافه کړو یا هم د الکانونو نوم اضافه کړو. د بیلګې په توګه په بیوتان مرکب کړي، کله چې موږ او تاسو غواړو چې هغوی د سایکلونو پر اساس باندې نامګذاري وکړو، نو لومړی موږ او تاسو د سایکل کلمه اخلو یا هم د سایکلو کلمه ذکر کوو. کله چې د موسایکلو کلمه ذکر کړه، بیا وروسته د ټوله مرکب نوم چې خپله یو الکان ده هغه ورسره اضافه کوو، وایي چې سایکلو بیوتان. ځکه بیوتان چې څلور کاربونونه او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه وجود لري. خو په دې مرکب کښې بیا دا سایکلو پینتان ده، د کاربونونو شمېره پنځه ده. په همدې ترتیب سره وینو چې د کاربونو شمېره پنځه او یو سایکل یې جوړ کړی ده. په همدې ترتیب وایي چې دا سایکلو پینتان ده. همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، یو بل سایکلو مرکب لرو چې هغه د سایکلو هیگزان په نوم سره یادیږي، چې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو شمېرې شپږ او د هایدروجنونو شمېرې څوارلس ده. په همدې اساس کولی سو چې نور مرکبات هم موږ او تاسو څه شو وپېژنو، یا هم په همدې ترتیب د هغوی سایکل بنه یا هم جوړښت ورته ورکړو. خو تر ټولو لومړی او ساده مرکب هغه سایکلو پروپان ده، چې د سایکلو پروپان څخه کښته مرکبات چې دي نسته. ځکه که چیرې د کاربونونو شمېرې د دریو څخه کم سي، دوی سایکل بنه نسي غوره کولی یا هم نسي جوړولی. رزو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې غیر مشبو هایدرو کاربونونه لرو، چې غیر مشبو هایدرو کاربونونه خپله هغه مرکبات دي چې په خپل جوړښت کښې د کاربون د اټومونو ترمنځ یوازې او یوازې یوه دوه ګونې او یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې موډول کې وینئ چې د اسیتلین او د ایتلین مرکبات ترمنځ موږ او تاسو وینو چې درې ګونې او په همدې اساس دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، چې زیات وختونه خپله غیر مشبو هایدروکاربونونه چې دي هغوی موږ او تاسو په دوو برخو باندې ویشلی سو، چې د الکینو او په همدې ترتیب الکاینونو یا هم د ایتلین او د اسیتلین د سلسلې په نوم سره هم یادوالی سو. غیر مشبو هایدروکربونونه چې دی هغوی په عمومي ډول جمعي تعاملات ترسره کوي او په پایله کښې نوې مرکبات منځته راوړي. حال دا چې مشبو هایدروکربونونه یوازې او یوازې تعویزي تعاملات سرته رسولی سي. د غیر مشبو هایدروکربونونه نوم ایښودنه موږ او تاسو خپله داسې ترسره کولی سو چې د مربوطه مشبو هایدروکربون د نوم ANE د ورستواري په عوض کې د ANE ورستواري چې خپله د الکینونو لپاره او د خپله د YNE ورستواري بیا د الکاینونو په نومولو کښې موږ او تاسو کولی سو چې استفاده وکړو یا هم اضافه یې کړو، لکه لاندې فورمولونو کې چې موږ او تاسو وینو. د ایتلین پر اساس وګورئ، کله چې موږ او تاسو وایو دوی چې دي خپله غیر مشبو هایدروکربونونه دي چې د کاربون او کاربون ترمنځ یې دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري، نو په همدې اساس د ایتلین په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه لري. او نامګذاري موږ او تاسو وویله چې د الکینونو لپاره وینو چې د ای ان ای کلمه اضافه کوو او د الکاینونو لپاره د وای ان ای کلمه اضافه کوو. نو په همدې اساس دلته وینو چې موږ او تاسو دلته مثال ایتان دی، ایتان مرکب شي د هر کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، خو که چېرې الکینونو ته وګورو الکینونو کښې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه او په نوم ایښودنه کښې د ای ان ای پر ځای مو ای ان ان ای کلمه اضافه کړې ده او یا هم ذکر کړې ده. راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی الکینونه پیژنو چې الکینونه څه ډول مرکبات دي. الکینونه چې دي خپله د یا هم د ایتلین د سلسلې هایدروکاربونونو په نوم سره هم یادولی سو چې الکینونه د کاربون او کاربون ترمنځ د دوو اټومونو ترمنځ د یوې دوه ګونې اشتراکي اړیکې په درلودلو سره د فعالو عضوي مرکباتو له الکانونو څخه شمیرل کیږي، چې خپله الکینونو ته د اولوفین په نوم سره هم یادولی سو یا هم د اولوفین په نوم سره هم یادیږي، چې خپله د اولوفین معنی یعنی تیل جوړونکي، یعنی د تیل جوړونکي په معنی سره ده، چې خپله د الکینونو عمومي فورمول ده سی این ایچ دوا این، چې په دې فورمول کښې موږ او تاسو کولی سو چې این ته قیمتونه ورکړو، یعنی د این ته قیمت ورکولو سره موږ او تاسو ته د کاربون د اټومونو شمیر او په همدې ترتیب د دوا این پر اساس بیا موږ او تاسو کولی سو چې د هایدروجن د اټومونو شمیر لاسته راوړو، چې د دې سلسلې له مرکباتو څخه لومړی مرکب ګرانو زده کوونکو هغه د ایتلین مرکب ده چې خپله دوه اټومه کاربون لري. او په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو په دې فورمول کښې این ته قیمت دوه ورکړو، نو د هایدروجن د اټومونو شمیر به موږ او تاسو ته څلور په لاس راکړي. که چیرې راسي د ایتلین مرکب هغه عمومي فورموله موږ او تاسو وینو د این پر ځای باندې، که چیرې دوه عوض کړو په دې عمومي فورمول کښې این قیمت دوه، همدې ترتیب بیا لیکو چې ایچ خپله فورمول کښې لرو دوه، هم په همدې ترتیب فورمول کښې لرو، صرف د این پر ځای باندې دلته دوه واضح کوو. کله چې مو دوه واضح کړل، د کاربون ضریب په دوه کښې ضربو مساوي کېږي په دوه سره، د هایدروجن ضریب چې دوه ده دوه په دوه کښې مساوي کېږي په څلور سره، نو موږ او تاسو دلته د ایتلین مرکب لاسته راوړل د دې عمومي فورمول پر اساس چې د کاربونونو شمیر دوه او د هایدروجنونو شمیر څلور او د کاربون او کاربون ترمنځ اړیکه ګونې ده. د ایتلین د سلسلې د مرکباتو نوم ایښودنه د آیپک په طریقې سره. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو که څه هم د آیپک په طریقې باندې په تېر لوست کې بحث کړی، خو بیا راځو موږ او تاسو یو مرور ورباندې کوو، داسې چې خپله د آیپک په طریقې پر اساس موږ او تاسو کولی سو چې لومړی یو لوی یا هم اوږد زنځیر باید انتخاب سي، داسې چې د دوه ګونې اړیکې درلودونکي وي. او په همدې ترتیب په دوام حالت کښې راځو په زنځیر کښې د کاربونونو د شمیر نمبر له هغې خوا څخه پیلوو چې دوی د دوی ترمنځ هغه دوه ګونې رابطه ورته نږدې وي. که چیرې دې مرکب ته موږ او تاسو متوجه اوسو، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د پینتان مرکب دی. لومړی راځو د پینتان مرکب، دوی د کاربونونو شمیر د دوی لپاره یو اوږد زنځیر انتخابوو یا هم په اوږد زنځیري شکل سره ټول ترتیبوو، نو کله چې مو ترتیب کړل د دوی ترمنځ به یوه دوه ګونې اړیکه هم وجود لري. دو تمام حالت کې مشاورتا سبایت شماره گزاری وکړو او شماره گزاری باید د هغه کاربن څخه پیل کړو کوم چې دوګونی اړیکې نږدې اوسي. نو پام دې اساس دا کاربن و دوګونی اړیکې نږدې ده، د دې ځای څخه پیل کوو چې یو دوه درې څلور پنځه شماره گزاری چې کله وسوله بیا راځو د نوم اخیستلو په وخت شي. لومړی موږ او تاسو د هغه کاربن نوم اخلو کوم چې دوګونی اړیکه پکې موجوده وي، هغه ذکر کوو. وروسته د ټول اوږد زنځیر د اټومونو شمیر ورته چې مثال ټول اټومونو شمیر وایو چې په لاتیني ژبه کې چې هر څه ورته ویل کېږي لکه پینتا، هیګزا، بیوتان یا هم مثال دیکا، نونان. لومړی هغه ذکر کو د ای این ای کلمه ور زیاتو ځکه چې موږ تاسو وایي دا الکینونه دي. نو د الکینونو پر اساس باندې د ای این ای کلمه ور زیاتیږي. نو په همدې اساس موږ تاسو کولی شو چې د ټولو الکینونو مرکباتو نوم ایښودنه په همدې ترتیب سره ترسره کړو لکه څنګه چې موږ تاسو دلته ترتیب کړو. وینو چې شماره ګذاري وسوه او زنځیر انتخاب سو. نو لومړی موږ تاسو د شماره گزاری هغه کاربون نوم واخست چې وایي په لومړي کاربون باندې د ټول مرکب نوم څه شته پنځان ده. صرف د ای این ای پر ځای باندې ای این ای کلمه مور زیاته کړه، وایي چې په لومړي کاربون باندې پنځین. یا هم مثال که چیرې بل مرکب په لومړي کاربون باندې بیوتین یا هیگزین. داسې نور مثالونه هم ورکولای شو. ازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکینونو فزیکي خواص وایو چې دوی څه ډول فزیکي خواص لري. ګرانو زده کوونکو دوی چې دي یا هم الکینونو چې دي دوی د سلسلې لومړی درې مرکب چې دي هغه د کاربون د اټومونو شمیر یې له دوه څخه بیا تر څلورو پورې وي. یعنی دوی تر څلورو پورې د دوه څخه پایلیږي تر څلورو پورې، یعنی تر ټولو هغه کم شمیرې دوه دی، د دوه څخه کمیدای نشي. او په همدې ترتیب دوی چې دي د غاز په حالت کې او د پنځه څخه بیا تر اوولس پورې عناصر چې دي هغوی ټول د مایع په حالت کې منځته راځي. او له هغوی څخه وروسته یعنی د اوولسم شمارې څخه وروسته دوی ټول په جامد حالت باندې پیدا کیږي. او د دوی د مرکباتو د جوش ټکی چې ده هغه د جوش ټکی د کاربون د اټومونو د زیاتېدو چې یعنی مالیکولي وزن یې که چیرې زیات سي په هماغه تناسب په پرله پسې توګه لوړیږي. یعنی که چیرې د دوی د کاربونونو د کاربون د اټومونو شمیر زیات سي د دوی د مرکباتو د جوش ټکی هم ورسره زیاتېږي، او که چیرې د کاربون د اټومونو شمیر کم سي نو د دوی د جوش ټکی هم ورسره کمیږي. او په همدې اساس یعنی یو د بل سره مستقیما متناسب دي. تاسو ګرانو زده کوونکو د ایتلین استعمال وایو چې ایتلین څخه په کومو کومو ځایونو کښې استفاده کیږي یا هم استعمالیږي. د ایتلین مالیکولونه چې دي هغوی د تیتانیم او المونیم په شتون کې یو له بل سره یو ځای کیږي او د پولی ایتلین مالیکولونه جوړوي چې دغه طریقه خپله د پولی میرایزیشن په نوم سره هم یادیږي چې خپله په لانتنی ژبه کښې پولی د سو یا د ډیرو په معنا سره ده. او له پولی ایتلینو څخه موږ او تاسو په پلاستیک جوړولو کښې، همدارنګه د ایتلین څخه په مصنوعي ډول سره د خامو میوو په پخولو کښې او د عضوي مرکباتو په جوړولو کښې ورڅخه استفاده کیږي. لکه څنګه چې تاسو وینئ په لاندې کیمیاوي معادله کښې موږ او تاسو د ایتلین مرکب وینو چې هغه یوه اندازه دوی ته د تیتانیم او المونیم په شتون کښې دوی ته یا هم د تودوخې په شتون کې تعامل ترسره کوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د پولی ایتلین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې لومړی سوال زموږ او تاسو څخه وایي چې د سایکلو الکانونو لومړی مرکب په څه نوم سره یادېده او سایکل یې ترسیم کړئ. دوام سوال د الکینونو د کاربون او کاربون ترمنځ څو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. د الکینونو نوم ایښودنه د ایپاک په طریقه تشریح کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات میو منه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بایستی. سدیانا صالحی او زلی بیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون درېم لوست شرح خلاص وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اوسنی اټمي تیوري، چې موږ تاسو د تیر لوست ادامه په اوسنی اټمي تیوري باندې بحث کوو چې ولسم صفحې څخه پایلېږي. اوسنی اټمي تیوري چې ښایي دا حیرانوونکې وي ګرانو زده کوونکو، چې هغه د بور نظریه چې له خپلو بریالیتونو سره له نشر څخه لس کاله وروسته هغه رد شوه، یعنی دا موږ او تاسو لپاره ډېر حیرانوونکې وه، هم تا په هغه وختونو کښې هم سره له دې چې خپله د بور نظریه وکولای شوای چې خپله د یو الکتروني اټوم هغه سپیکټر روښانه کړي، خو بیا هم څو الکتروني اټومونه د سپیکټر په روښانه کولو یا روښانولو باندې بریالی نه شو. نو په 1910 او 1920 کلونو کښې دلته په نظري فزیک کښې دوې پوښتنې رامنځته شولې، چې هغه دوې پوښتنې ګرانو زده کوونکو، لومړۍ پوښتنه دا وه چې نور د طبیعت په اړه د دوو بېلابېلو نظرونو پورې اړه لري، یعنی چې هم څپیز او هم به نور فوتونی طبیعي یا هم طبیعت نظریه ده. خو دوامه پوښتنه بیا بېرته داسې راجع سوه چې وایي، دوامه پوښتنه وایي رڼا یا نور چې ده او انرژي، دا خپله د یو ټاکلي کچې له کوانتمي پدیدې څخه عبارت دي چې باید هغه د یوې هېرې شوې مسلې په بڼه د نیوټن په میخانیک کښې وردننه کړل شي. نو همدا لامل و یا همدې لامل پر بنسټ باندې خپله د یو میخانیک یو نوی او معاصره تیوري رامنځته شوه، چې له دې تیوري سره سم رڼا هم څپیز او هم څپیز خواص ته خپله ځان څخه ښودل او هم ذروي خاصیت لري، یعنی دوګونی خاصیت لري، چې دا خپله د چا لخوا په 1924 میلادي کال کښې د لومړي ځل لپاره د بروګلی عالم لخوا څخه رامنځته سول، او په همدې اساس یې ویله چې الکترومقناطیسي څپې هم ذروي او هم فوتوني خاصیت له ځانه څخه ښیي، او فوتونونه چې دي د هغوی د څپو اوږدوالی عبارت د وي مساوي کېږي سي تقسیم پر لندا، او په همدې اساس یې راته ویل چې ذروي څپو اوږدوالی بیا عبارت لندا مساوي کېږي ایچ تقسیم پر ایم زد وي سره، چې موږ او تاسو وینو د چا لخوا د بریګلی لخوا منځته راغله، او په همدې اساس خپله دغه څپیي او ذروي طبیعت هم په همدې اساس موږ ته وویله چې نور هم دوګونی خاصیت د ځانه څخه ښیي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د خپله د یوې کتلې د یو نور د کتلې یا هم د څپې د اوږدوالي او چټکتیا په منځ کې که چیرې یو اړیکه موږ او تاسو ته وښودل سي، نو ټولو ذرې چې دي هغوی د حرکت د اندازو مومنټ لرونکي دي. نو د څپې اوږدوالی موږ او تاسو کولای سو چې د دې فورمول پر اساس باندې موږ او تاسو چې پیدا کړو یا هم په دې فورمول په واسطه سره یې محاسبه کړو. راځو په دې فورمول باندې موږ او تاسو یو مثال حلوو، چې په دې مثال کښې موږ او تاسو ته وایي د یوې راډیو او د موج اوږدوالی چې فریکونسي یې وي مساوي کېږي په 1.25 MHz سره مل. نو که چیرې دومره وي تاسو د یوې راډیو د موج اوږدوالی پیدا کړي، د موج اوږدوالی موږ او تاسو کولای سو چې د دې فورمول پر اساس چې وي یعنی فریکونسي مساوي کېږي سي تقسیم پر لندا باندې، دې ته یو مخرج ورکوو طرفین وسطین، موږ او تاسو کولای سو چې د لندا قیمت مساوي کړو لندا مساوي کېږي سي تقسیم پر وي باندې یعنی فریکونسي باندې، د فریکونسي قیمت راکړل شوې ده او د هغسې په ترتیب سره د سي یعنی د نور سرعت هم راکول شوې ده چې هغه مساوي کېږي په 2010 په توان د 8 متر پر سیکنډ سره، او د وي قیمت هم په یعنی د فریکونسي قیمت هم راکول شوې ده، دا قیمت مو موازه کړل، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دوی په دې ترتیب سره ساده کولای سو چې دا واخلو په دې کې ضرب کړو او دا تجزیه کوو لس په توان د شپږ سره، یعنی دا به مساوي سي کله چې په 1.2 باندې موږ او تاسو تقسیم کړله متر د متر سیکنډ د سیکنډ سره اختصاریږي، لکه مشابه حدونه دي ایم یعنی متر پاتېږي چې مساوي کېږي په 2.9 متر سره موږ تاسو دلته د رادیو د موج اوږدوالی یعنی لندا مساوي کیږي په 2.9 متر سره لاسته راوړ. او همداسې کولی شو ګرانو زده کوونکو چې نور سوالونه هم په دې معادلې یا په دې فرمول په اساس باندې لاسته راوړو یا هم محاسبه کړو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو کوانتم نمبرونه وایو چې کوانتم نمبرونه پر څو نوع ویشل سوي دي، پر څو برخه ویشل سوي دي، څه ډول تعریفولی شو. اصلاً اول کوانتم نمبرونه چې دي مختلف ډولونه لري چې یو هم عبارت د اصلي کوانتم نمبر څخه، فرعي کوانتم نمبر، مکنتسي کوانتم نمبر او د سپین کوانتم نمبر. هر یو یې جلا جلا موږ او تاسو تشریح کوو. راځو ګرانو اول اصلي کوانتم نمبر پیژنو چې موږ او تاسو وویله چې خپله څلور کوانتمي نمبرونه وجود لري چې د یوې ریاضیکي پایلې په بڼه ځان ښکاره کوي او د اټومونو څرنګوالی او الکتروني انرژي موږ او تاسو لپاره ټاکي. نو د هغوی له جملې څخه یو اصلي کوانتم نمبر ده چې اصلي کوانتم نمبر که چیرې ورته ځیر شو په ډېر ساده ټکو سره ما تاسو ته ترتیب کړي. اول دا چې اصلي کوانتم نمبر چې ده تر ټولو مهم کوانتم نمبر ده چې سمبول یې ان توری ده یا په ان توری سره ښودل کیږي. او دا ان کیدای شي چې مختلف قیمتونه واخلي، یو، دوه، درې، څلور او داسې په ترتیب سره، خو همیشه مثبت او تام عددونه یې قیمتونه اخیستلی شي. او په همدې اساس اصلي کوانتم نمبر چې ده هغه کشف کوونکی خپل نیلز بور و چې د نیلز بور په نوم سره یو عالم و د اصلي کوانتم نمبر کشف کوونکی بلل کیږي. یعنی دا چې اصلي کوانتم نمبر خپل د نیلز بور عالم له خوا څخه منځته راغله. پنځم داسې مهمه نقطه تاسو زده کړئ، خپله د اصلي کوانتم نمبر ښودونکي چې ده یعنی د الکترونونو انرژي موږ او تاسو ته بیانوي، د اټوم شعاره ته بیانوي او په همدې اساس د اټوم هغه جسامت او هغه الکترونی وریځې چې د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې وجود لري د هغو ښودونکي دي. یعنی دا ټول موږ او تاسو ته کولی شو د چا له برکته، د اصلي کوانتم نمبر له برکته موږ او تاسو وپیژنو. او په همدې ترتیب خپل اصلي کوانتم نمبر چې ده د الکترونونو هغه عظیمي تعداد هم موږ او تاسو ته راشي. کم الکترونونه؟ هغه الکترونونه چې د اټوم په هستې پر شاوخوا په ټاکلو مدارونو کښې وجود لري د هغو عظیمي شمېر موږ او تاسو ته راشي. د کم فرمول پر اساس؟ د دې فرمول پر اساس چې 2n مربع. او ګرانو زده کوونکو د اوربیټالونو عظیمي تعداد هم موږ او تاسو ته راشي اصلي کوانتم نمبر چې هغه اوربیټالونه کوم چې په لومړي مدار کې څو اوربیټاله دي، یو یا د اس په اوربیټال فرعي سوي کې څو اوربیټالونه دي، د اساس څو الکترونونه په یو اوربیټال کې ځایېدلی شي، دا ټول د چا له برکته؟ د اصلي کوانتم نمبر په اساس باندې موږ او تاسو کولی شو چې لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ او تاسو وویله چې د الکترونونو هغه عظیمي شمېره شي، د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو په هغه فرمول کښې ان ته قیمت ورکړو، یعنې د هغوی پر اساس باندې یعنې د مدارونو شمېر موږ او تاسو وټاکو. لومړی موږ او تاسو په تېر لوست کښې که څه هم ولوستلې وه د مدارونو شمېر، یعنې هغه اصلي سویه او فرعي سویه وه چې اصلي سویه کل ام ان او ار کیو ده او فرعي سویه موږ او تاسو درلوده څلور سویه وه، فرعي سویه وه چې د اس پی ډي اف فرعي سویه وه. او په همدې اساس خپله موږ او تاسو وویله چې دغه مدار چې ده دا خپله ان ده، ان یعنی هغه مدارونو شمېر موږ او تاسو ته راشي. لومړی مدار، دوهم مدار، دریم مدار. لومړی مدار اصلي سویه نوم یې شته که، دوهم مدار اصلي سویه انرژیکي سویه د ال، دریم مدار د ام انرژیکي سویه ده. په همدې اساس کولی شو چې داسې نور نور عنصرونه هم وټه. اوس نو دا چې په لومړي مدار کښې څو الکترونونه وجود لري، په دوهم مدار کښې څو الکترونونه وجود لري، د دې فرمول پر اساس باندې موږ او تاسو کولی شو چې هغه لاسته راوړو. داسې چې 2n مربع خپله فرمول لرو مساوي کیږي صرف ان ته قیمت ورکوي، ان مساوي کیږي په یو سره. که چېرې زه ان ته قیمت ورکړم یو، په فرمول کښې خپله دوه لرم، د ان پر ځای باندې یو لیکم، یو مربع، یو چې دوه ځلې ضرب سي یا مربع سي مساوي کیږي په یو سره، او یو ضرب دوه مساوي په دوه سره. یعنی دا چې په لومړي مدار کښې څو الکترونونه وجود لري؟ دوه الکترونونه. راځو په همدې ترتیب سره دوه مدار ته. په دوه مدار کښې که چېرې ان ته قیمت ورکړو دوه، یعنې دوهم مدار، ان مربع کوو، ان چې مربع سي مساوي کیږي په څلور سره، څلور ضرب دوه مساوي په اته سره، یعنی دا چې په دوهمه در کښې اته دانې الکترونونه ځایولی شي. خو همدې اساس د دغه فرمول پر اساس باندې راځو ان ته قیمت درې ورکوو حتی تر څلورو پورې، چې دا فرمول یوازې او یوازې تر څلورم مدار پورې صدق کوي. او بعد څلورم مدار چې پنځم مدار راځي، شپږم مدار راځي، آر کیو، په همدې اساس دا بیا د دوی برعکس، یعنی که چیرې څلورم مدار ته ځیر شو د ان په مدار کښې د الکترونونه شمیر دو دیش ده. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.